همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. دوستانو، دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوري چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم اورو چې ولې د هلمند د مرکز لشکرګاه شاوخوا جګړه دومره اوږده شوې ده. نور مسایل هم څېړو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکای ځواکونو د مرکزی قومندې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې په ډګر کې له سختو چیلنجونو سره مخ دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي، او په شمالي او په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوست پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف واټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه ارقام چې په وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې سر مفتش پر کړي څرګندوي چې د روان میلادي کال په لومړنیو نهو میاشتو کې تر 5,500 زیات پولیس او سرتیري وچل شوي او تر 9,500 زیات زخمیان دي. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو د دوهم کال بشپړولو ته نږدې دي. د ناټو ځواکونه په 2013 کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ، او د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت یې د دې هیواد کورنیو ځواکونو ته وسپاره. جنرال جوزف واټل په نن سه‌شنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تعهد هم څرګند کړی دی. د ملي یووالي د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله نن د شنګهای د همکاري او سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. په دې غونډه کې به چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا د افغانستان هیئت به د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې پر پراختیا او په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي. افغانستان د شنګهای د همکاري او په سازمان کې د کتونکو په توګه منل شوی دی. د هند او پاکستان حکومتونه هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنلیکونه ورکړي دي. د شنګهای د همکاري او سازمان مشران به سبا رسمي غونډه پیل کړي. د ننګرهار په پچیروګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 2,000 کورنۍ د جلال آباد ښار تکړه شوې دي. په پچیروګام ولسوالۍ کې په وروستیو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش حملې زیاتې کړي چې له امله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ننګرهار د ولي وینا عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله له بې ځایه شو کورنیو سره مرستې پیل شوې دي.
د شینوارو په ولسوالۍ پاچین حسکني د نایجان کوټ ولسوالۍ کې په وروستیو کې د پچیروګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له امله زرګونه کورنۍ راکډول شوې دي. تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام نشته، خو موږ ویلی شو د 3,000 په شاوخوا کې کورنۍ د بیلابیلو ولسوالۍ مرکز جلال آباد ښار او همداراز د سودو کاما او سرود ولسوالیو ته ځای شوي دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 4,000,000 افغانان د جګړې له امله خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته تښتېدلي دي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان د پوست پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وشل شوی او شپږ عسکر ټپیان دي. د پاکستان د پوست خبر پڼه وایي چې پیښه په واڼه کې شوې ده. د سیمې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر چاودنې وروسته پوځیانو سیمه کلا بند کړه. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیشن ګوند یا تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلې دي. تحریک انصاف ګوند پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د پیښې تر څېړنې وروسته څرګند شو چې په دې نښته کې څوک نه دي وژل شوي. عمران خان هم پر ټویټر لیکلي چې له پولیس سره په نښته کې د اپوزیشن هیڅ غړی نه دی وژل شوی. د تحریک انصاف ګوند غړي وړمه شپه د صدراعظم نواز شریف پر ضد د لاریون لپاره چې نن باید ترسره شوی وای د اسلام آباد پر لور خوځېدلی، خو له پولیس سره د نښتې له امله یې خپل پلان لغوه کړ. تحریک انصاف ګوند ادعا کړې وه چې پولیسو د مزارچیانو د خوراولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړی او دوه تنه یې وژلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له تحریک امیز اقدامات لاس واخلي. د ترکیې پوس پرون خپل ټانکونه او زغروال موټر له عراق سره پولی ته نږدې سیمو ته واستول چې له موصل خاره ډیر واټن نه لري. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې بغداد له ترکیې سره جنگ یا جنجال نه غواړي خو پیښ شي نو د عراق پوځونه ورته تیار دي. علي عبادی د ترکیې پر پوځونو غږ وکړ چې په موصل ښار کې د داعش پر ضد په روانو عملیاتو کې دې له مداخلې ډډه وکړي. هغه ویل چې که د ترکیې پوځ په دې جنگ کې شامل شي د عراق امنیتي ځواکونه به د دښمن په توګه ورسره مخامخ کیږي. د ترکیې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې جنرال هلوسی آکار او د هغه روسي سیال جنرال والری گراسیموف د سوریې د شمالي سیمو د عراق او سوریې پر پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. روسي مقامات وایي دواړه جنرالان د سوریې په حلب ښار کې د وضعیت د نورماله کولو پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیې پوځ ویلي چې د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له خپل روسي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بالقوه پوځي همکارۍ او د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې ترسره کړې دي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي د نړۍ په سطحه په هرو 5 ورځو کې یو ژورنالیست وژل شوی دی. یونسکو په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې 828 ژورنالیستان وژل شوي چې له دې ډلې څخه 115 تیر میلادي کال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي په تیره یوه لسیزه کې 2015 کال د ژورنالیستانو لپاره دوهم لوی خونړی کال و. د یونسکو د رپورټ له مخې عراق او سوریه چیرته چې داعش ډلې زیات خبریالان اعدام کړي د ژورنالیستانو لپاره له حده زیاته خطرناکه سیمه وه. په دواړو هیوادونو کې په 2014 کال کې 40 او 2015 کال کې 30 خبریالان وژل شوي دي. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان هم د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیوادونه ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د رپورټ له مخې په 2014 او 2015 کلونو کې په اوکراین کې 9، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وچل شوی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د امریکا د پوز مرکزی قمندې مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ شوي دي. دا هم وایي چې د احزابو جهادي او ملي شورا وایي چې د ولسمشر او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال ترمنځ یې د وروستي اختلافاتو د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي.
جناب آقای اشرف غنی و آقای جنرال دوستم او را ما گپ هم زدیم و هر دو طرفایی موافق هستن انشالله که مسئله حل شود.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم واورئ چې ولې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه دومره اوږده شوې ده.
ډېر په ندرت به تاسو داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېده. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شهر په نظر کې ونیسي.
او د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم تفصیلي رپورټ په همدې خپرونه کې اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وو بچو پوري په اف ام 7.5 چپه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف واټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغه ارقام چې په وروستیو کې خپاره شوي څرګندوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د طرفاتو شمیر ډېر لوړ دی. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو دوهم کال بشپړولو ته نږدې دي. ناټو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د افغانستان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب په رپورټ کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف واټل د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سږکال د جګړې له سخت موسم سره مخامخ وو. خو د جنرال واټل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو تلفاتو سره توانېدلي چې د طالبانو مخنیوی وکړي او طالبان یې خپل هدف ته د رسېدو منع کړي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتو تلفاتو په بدل کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا مخنیوی سوی او د دې هیواد ملي اردو په ځنګړي ډول خپل کلک تعهد څرګند کړی دی. فرانس پرس وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې 6000 تلفات درلودل، په دې کې 5000 تنه وژل شوي او 15000 تنه زخمیان وو. جنرال جوزف ووټل چې په وروستیو کې کابل ته تللی فرانس پرس ته ویلي چې سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله ډیر لوړ وو. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د مفتش دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 15,500 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9,500 زیات زخمیان لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې موسم لا پای ته نه دی رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید 190,000 ته لوړ سوی وای، خو هغوی اوسمهال د 190,000 په شاوخوا کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جګړې په ډګر کې د تلفاتو د زیاتوالي له امله امنیتي ځواکونه د وګړو د شمیر له کموالي سره هم مخامخ دي. جنرال نیکلسن ویلي چې د افغانستان ملي اردو د عسکرو د شمیر د زیاتولو په برخه کې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی، چې د هغه په وینا یو بل لوی دلیل یې کمزوري رهبري او د اداري فساد زیاتوالی دی. جنرال نیکلسن فرانس پرس ته څرګنده کړې چې هغه پولیس چې په پوستو کې وژل کېږي حتی په ډېرو مواردو کې د خوراک او څښاک لپاره کافي مواد نه لري، وسلې او تجهیزات کافي نه ورته رسېږي او په ډېرو مواردو کې لیدل سوي چې د هغوی قومندانان له سره په هغو سیمو کې نه وي. خو د دې دواړو لوړ رتبه امریکایي جنرالانو له څرګندونو سره په افغانستان کې د امریکا د لګښت د ستر مفتش دفتر په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال ښه دی او د امنیتي قواو تقریبا په څلورو کې درې برخې ورته ویلي چې تنخواه ښه ده او پالنه یې کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی جنرال چارلز کلیفلند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د طالبانو د فعالیت مخنیوی وکړي. د هغه په وینا د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف سږ کال دا و چې یو لوی ولایت ونیسي. هغوی که څه هم د کندوز ښار ته ننوتل او پر لشکرګاه او ترینکوټ یې هم زور ازمویلی، خو نه دي بریالي شوي چې د هدف ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د زیاتو تلفاتو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره وکتل او وی ویل چې سخت وخت په مخ کې دی او امنیتي ځواکونه باید تیار وي. خو ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو په وروستیو 4 لسیزو کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو دومره زیات ملاتړ نه دی کړی او دا یې د امنیتي ځواکونو یو ستر بری وبلل.
و امریدل چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر وي چې افغان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې په ډګر کې لډېرو سختو ستونزو او چیلنجونو سره مخ دي. خو نو موریدا هم ویلي دي چې افغان ځواکونو د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو په اړه خپل ژمنتیا هم څرګنده کړې ده. د افغانستان د احزابو جهادي او ملي شورا وایي چې د ولسمشر او د جمهوري ریاست د لومړي مرسیال ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. د شورا رئیس صبغت الله مجددي د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت ته اندېښمن دی او هڅې پیل کړې چې دغه وضعیت کابو کړي. په ورته وخت کې د شورا د رهبري پلاوي غړي کریم خلیلي ویلي چې د ستونزو د هواري په برخه کې له حکومت سره همکار دی او نه پرېږدي چې هیواد د ناورین خواته لاړ شي. تفصیل د محمد واصل وسال پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د احزاب او جهادي او ملي شورا سره لدی چې د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې د ولسمشر او جنرال دوستم ترمنځ د وروستۍ اختلافاتو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه شورا رئیس صبغت الله مجددي د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال ویل چې سوزلي د ولسمشر او جنرال دوستم سره د دوی د نظرونو د اختلاف په اړه خبرې کړې.
هغه
وایي الحمدلله په دې برخه کې مو ګټور ګامونه اخیستي او انشاءالله امیدواره یو دغه مسله به پرته له کومې شخړې پای ومومي. د ولسمشر اشرف غنی او جنرال دوستم ترمنځ چې کومه لفظي مناقشه شوې په اړه یې ما له دواړو سره خبرې کړې او دواړه یې هواري ته آماده دي. خغلی مجددي ټینګار وکړ چې د هیواد وضعیت ډیر اساس دی او که چیرې روانو ستونزو ته د حل لاره ونه موندل شي نو هیواد به د ورانۍ په لور ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له څو میاشتو راهیسې یو په بل باندې انتقادونه کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تېره اونۍ محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس په قوم پالنې تورن کړ. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمد جه مسعود هم د ملي یووالي حکومت په کړنو نیوکه وکړه. له بل پلوه عبدالله عبدالله هم په یو ناسته کې ویلیو چې یو لړ مسایل شته چې د ولسمشر اشرف غنی سره پرې خبرې روانې دي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ د حکومت د مشرانو ترمنځ دغه ډول څرګندونې له افسوسه ډکې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دغه ډول څرګندونې د حکومت د کمزورۍ لامل کیږي او د اصلاحاتو مخه نیسي. د افغانستان د احزابو جهادي او ملي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي کریم خلیلی د ستونزو له پلوه په حکومت انتقاد وکړ او د حکومت له رهبرانو څخه وغوښتل تر څو د ستونزو د هواري لپاره جدي هڅې وکړي.
امیدوار هستم که حیات رهبری حکومت وحدت ملی
هغوایی هیله لرم چې د ملي یووالي حکومت رهبری دې مسلې ته جدي پام وکړي او موږ هم په څرګند ډول دا اعلان کوو چې په هر حالت کې د ملي یووالي حکومت په خوا کې یو او نه پرېږدو چې ستونزې ډېرې شي. موږ د افغانستان د ولس په خوا کې یو او نه پرېږدو چې هیواد د ناورین خوا ته لاړ شي.
افغانستان به بحران بره.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا هم د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د دوشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې دغه شورا غواړي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشر ضد اعمالو په اړه پراخه څېړنه پیل کړي. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه اقدام به ښایي عدالت ته د هغو کسانو د راکاږلو لپاره یو باب پرانیزي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې په جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن دي. له مېرمن مصدق سره نوریاس نوري د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې امنیسټي انټرنیشنل د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغه اقدام څخه خبر ده.
مونږ ته پته ده چې د نړیوال جنګي جرایمو محکمې تقریبا د 2001 کال راپه دیخوا افغانستان د خپل غور او تحقیقات لاندې نیولی ده او تر اوسه پورې یو څو راپورونه هم دوی خبره کړې ده او دا راپورونه ابتدایي راپورونه دي چې د افغانستان هغه جرایم چې ترسره شوي ده چې بعضې د بین المللي جرایمو په کټګوري کې شامل کیږي دا جرایم د خپل غور او تحقیقات نیولی ده او له دا کال راپه دیخوا تقریبا درې څلور راپورونه تر اوسه پورې دوی خبره کړې ده او اوس هم مونږ ته پته ده چې دا محکمې غواړي چې د خپل تحقیقات ډېر یو ګسترده شکل په توګه په افغانستان کې را ترسره کړي.
د امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان څخه هم د همکاري غوښتنه شوې. آیا تاسو هم په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جرمونو یا جنایتونو په اړه خپل راپورونه هم ورسره شریک کړي یا شواهد مو ورسره شریک کړي نړیوالې محکمې سره؟
بالکل، د نړیوال بخښنې سازمان او نورو بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د بین المللي جرایمو محکمې سره یو ډېر ښه ارتباطات درلود او د دې ارتباطات په ترڅ کې موږ سره چې هغه شواهد، قرائن او مدارک شته موږ دوی سره شریکو او همدارنګه د بین المللي جرایمو محکمې تر اوسه پورې هغه راپورونه چې د نړیوال بخښنې سازمان د دې مسایلو په باره کې خبره کړې ده نه یوازې د افغانستان په باره کې بلکې د افریقا او نورو ممالکو کې هم دوی تر خپل غور او بررسي لاندې نیولی ده.
د آی سی سی محکمې د باوري منابعو په حواله راپورونه وایي چې د دغې محکمې لوی څارنواله په افغانستان کې په هغو جنګي جرمونو چې دوی غواړي په نږدې راتلونکي کې دا څېړنه پیل کړي د امریکایي ځواکونو په شمول جنګي جرمونه او د بشر ضد اعمال څېړي. ورسره یوه لانجمنه موضوع هم راپورته کیږي، ویل شوی چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د جوړجاړي په ترڅ کې هغوی له جرمونو څخه هم معاف کیږي. آیا فکر نه کوئ چې که چیرې آی سی سی دغه څېړنه پیل کړي دا به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې هم زیانمنې کړي؟
په نظر کې دا کولی شي چې یو څه مشکلات منستر براوري، مګر دا بالکل داسې نه شي کولی چې افغانستان دولت د مخالفینو یا هر هغه اشخاص چې د جرمی جنګونو یا د بلو بشري حقونو د تخالفاتو او لاس درلود دوی نه معاف کړي. دا د افغانستان دولت د صلاحیت ورکی نه ده، د دې په خاطر چې دا صلاحیت اول د افغانستان د استر محکمې نه ده، نه د افغانستان په دولت کې او بل هم د افغانستان کې مونږ حق الله او حق العبد لرو او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون هم دلته یو څه مادهګانې شته چې د دوی مادهګانې په روښنایي کې باید هغه اشخاص چې د جرمي جنګونو یا همدارنګه د بلو بشري حقونو د تخلفاتو چې لاس درلود دوی باید محاکمه وشي یا کم از کم باید د دې اتهامات باید څیړنه وشي.
په افغانستان کې آیا د کورنیو جګړو په ترڅ کې د بشري حقونو ناقضین یا د جنګي جرمونو تورن کسان هم په دغه څیړنه کې شامل وي؟
متاسفانه نه، ځکه چې افغانستان د بین المللي جرایمو محکمې عضویت د 2003 کال راپدې خوا ترلاسه کړی ده او همدارنګه دا محکمه خپل د 2002 کال کې تاسیس شوې ده. دا د دې صلاحیت کې نه ده هغه جرمونه چې د 2003 کال مخکې چې پېښ شوې ده دوی خپل تحقیقي اسیرانه لاندې ونیسي، مګر دا محکمه کولی شي چې اختصاصي محکمه هغه محکم چې د یوګوسلاویا یا رواندا او په جرایمو کې چې هغه ترسره شوی و دا شان یو محکمه اخبار کی او د دې محکمې په ترڅ کې دوی کولی شي هغه جرایم او هغه جرمونه چې په افغانستان کې مخصوصا د نویمه میلادي کالونه چې متاسفانه ترسره شوی و دا مجرمین د ترسره لاندې ونیسي او همدارنګه د دې مسببین د قانون منګولو ته وسپاري.
د بخښنې په نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان د برخې مسؤل هوریا مصدق و چې وایي په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څیړلو لپاره د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې د څیړلو د پیل د اقدام هرکلی کوي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
زمې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه او سمله سفیولاستان اگزیس خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ځینو معتبرو نړیوالو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو د پیل او د ملیشاو د تصفیه په اړه مطالب لیکلي دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو استازي خپله چوپتیا ماته کړه او د سولې د خبرو د بیا کتنې غوښتنه وکړه تر عنوان لاندې د افغان حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په باور په داسې حال کې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې پیل شوې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه بحثونه هم اوس په ډاګه مطرح کیږي. نیویارک ټایمز لیکلي چې سید طیب آغا تر دې وروستیو وختونو هم د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤولو له 15 کلونو وروسته چوپتیا ماته کړه. نو موړي څه وخت مخکې د سولې د خبرو پاړه د طالبانو مشر ته یو لیک واستو او په دې وروستیو ورځو کې د سولې د هڅو پاړه له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم مرکه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې سید طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤولو او د طالبانو رهبر ته یو باوري کس او د دې ډلې له اساسي ښودونکو څخه و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي د سید طیب آغا څلور مخیزه لیک چې اته وړاندیزونه پکې ځای شوي دي د طالبانو په هی برخو ټینګار شوې ده. ورسپانه وای طالبان هغه ډله چې ځان خپلواک بولی خو تر ډیره د پاکستان په استخباراتو اتکا کوي. په دغه لیک کې هغه څه ورته وړاندې شوې چې په مټې دا ډله لک تر لګه په خپلواک توګه له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه افغانستان د خپل رسمي او غیر رسمي ملیشو د تصفیه په هڅه کې ده. تر عنوان لاندې د هغه اتیا کسیزې ډلې په اړه یو مطلب لیکلی چې په تخار کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له طالبانو سره جنګیږي. ورسپانه لیکلي نیمایي د کسان سیمهیز پولیس دی، هغه ملیشې چې امریکا متحده ایالات ترې ملاتړ کوي او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لخوا رهبری کیږي. ځینې په سیمهیزو زورواکانو پورې تړلي کسان دي او ځینو ته د مخدره موادو د قاچاق له عوایدو ترلاسه شوې پیسې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانه په باور د همدې ملیشو ډلې لخوا د طالبانو له یوې ډلې سره تر 3 ساعته جګړې وروسته چې پکې د طالبانو یو مشر قاري عمر او ځینې ملګري ووژل شول د دې ډلې غړي هر یو په خپله مخه ولاړل. ورسپانه لیکي کېدای شي بل وار دا ملیشي چې دا ځلې جګړه یو ځای وکړه په یو بل ډزې وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانه په باور که څه هم افغان حکومت هڅه کوي څو امنیتي سکتور اصلاح کړي، ورته ملیشو باډیګاردانو او نامنظم وسلوالو یو سرخوږی ورته جوړ کړی دی. د ورسپانه په باور دا ډلې یا له طالبانو سره جګړه کوي یا ځینې وخت په یو بل شاجورونه تشوي.
ولې د لشکرګاه پر شاوخوا جګړه اوږده سوه؟ په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې جګړه ځکه اوږده سوه چې د عملیاتو د شدت په وجه خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیږي. د لشکرګاه اوسیدونکي ولایتي شورا وکیلان به د حکومت څخه د چټکو عملیاتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د لشکرګاه په دوهمه او درېمه حوزه کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
که څه هم حکومت سرتیرو د لشکرګاه په شمال او لویدیځ کې یو شمېر سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي، خو حالت ډېر تغیر نه دی کړی. اوس هم د ښار له منځه د لویو توپونو فیرونه د خلکو فکر د ځان لور ته اړوي، او د جګړې کښته چیرمه اوسیدونکي د ناامنیو د ویرې شپې په ویښه تېروي. اوس ورځو کې د ښار په منځ کې بیروبار عادي سوی دی، اکثره دوکانونه پرانیستي دي. داسې ښکاري چې خلک د روان حالت سره ورو ورو عادت سوي دي، خو د لشکرګاه یو شمېر واټونه او مهم سړکونه لا هم د افغان ځواکونو لخوا کلک څارل کېږي. د ډېرو خلکو سره به دا پوښتنه وي چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا روانو جګړو دومره وخت ونیوی. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازی عبدالجبار کرمان وایي که څه هم د پراخ عملیاتو وړتیا لري، خو ځکه کرار او بتی پر مخ ځي چې عامو خلکو ته د سر او مال زیان ونه رسیږي.
موږ فقط د ډېر احتیاط څخه کار اخلو چې هر څه باید په احتیاط ترسره شي، او د احتیاط د ثبوت لپاره هم دا تاسو ژورنالیستان که دلته یوې میاشتې جګړه ټوله دقیقه وارزوي، یعنی ډیر په ندرت به تاسو داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېدل. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي، او که نه وړتیا که چیرې محاسبه کوي وړتیا د مخالفینو دومره ټیټې کچې ته تللې ده چې بالکل دولت کولای شي چې په ډېر سادګۍ او آسانۍ باندې ډېرې سیمې د دوی څخه دوباره تر کنټرول لاندې راولي. ولې دلته چې احتیاط شرط دی د دې دپاره چې ولس باید نور آزار ونه ویني.
څه باندې درې میاشتې کېږي چې د لشکرګاه په دوهمې او درېمې حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. سره د دې چې حکومت لشکرګاه ته د لسګونو تازدمو او اضافي سرتیرو د رسېدو خبرونه ورکوي، خو لیدل کېږي چې معلوم پرمختګ نه لري، او لا هم د ښار د دوو حوزو ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. عبدالجبار کرمان که څه هم په دې تیرو نږدې دریو میاشتو کې د رامنځته شویو مثبتو تغییراتو خبر ورکوي، خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کرمتل وایي اوسنی وضعیت دوی ته د منلو نه دی، او په دې ډول روان عملیات نتیجه نه ورکوي.
دلته ملي اردو خود سره دی، دلته پولیس خود سره دی، دلته د نظم امنیت قطعات خود سره دی. هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره په سیمه کې جګړه کوي. باید موږ یو منظمه څوک اداره او رهبری ولرو. بېځایه مصارف دي، بېځایه پیرونه دي د خلکو پر کورونو باندې کیږي. تر څو جګړه صحیح قوي کمانډان په سیمه کې ونه لري، جګړه هیڅ ممکنه نه ده چې موږ دې وګټو.
کریمتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تازه دمي او کافي سرتیری نسته. د حکومت مسؤلین یو بل نه مني، او په امنیتي کمربند کې میشت کمانډانان او سرتیری تخپل منځ همغږي نه لري. د ولایتي شورا رئیس یاد موارد د جګړې د اوږدېدو د عمده عواملو څخه بولي. خو عبدالجبار کرمان وایي هر لحظه د عملیات او تصفیه پر بهیر کار کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل سره د دې چې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې د شدت او بیا تولیدو تهدیدونه له منځه تللي دي، خو وسلوال لا هم دې ښار ته د ننوتلو پروګرام لري.
که زه تاسو ته ووایم چې هر څه ډېر مثبت روان دي، خو دا هم غلطه ده. دا هم د انصاف څخه لري. ولې تغییر راغلی؟ په وضعیت کې مطلق مثبت تغییر زه احساسوم، وینم، ولې هر څه تر اوسه پورې نه دي مثبت شوي. ولې تلاش روان دی، ذهن پر دې جوړ دی، عقیده موجوده ده چې باید هر څه سم شي، مثبتې خواته ولاړ شي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د وسلوالو لیکې کمزوري کړي دي. ښاغلي کرمان د کمزوري همغږي خبره رات کړه. ویل په تیرو څو اونیو کې توانېدلی دي چې سرتیری د سره سوک او تر یوې واحد رهبرۍ لاندې وجنګوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده هم د لشکرګاه پر شاوخوا د روانو ناامنیو پر اوږدېدو نیوکه کوي. مجید اخونزاده تور پورې کوي چې په مرکز کابل کې ځینې دولتي مسؤلین د جګړې په اوږدېدو کې ګټې لري، او په دومره اسانۍ نه غواړي د لشکرګاه پر شاوخوا ناامنۍ ژر او پر وخت مهار سي.
د هلمند جنگ د پیسو جنگ دی د هلمند جنگ د تجارت جنگ دی د هلمند جنگ د جنرالۍ او د تورن جنرالۍ جنگ دی چې دلته خلک جنرالۍ او تورن جنرالۍ او نغوتفه باندې اخلي بزنس ته کچیر د هلمند جنگ ودرېږي دا په مرکزی مسلمانو بزنس په دادګیږي تجارت په دادګیږي
خود هلمند دولتي مسلمان په خاص ډول د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان ضرب الله جلور کوي وایي پراتلونکو شپږو میاشتو کې به د لشکرګاله څنډو او مرکزی ولسوالیو څخه جګړه لرو ولسوالیو یو سیمو ته په شا کړې. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکای ځواکونو د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شنګهای د همکاري او سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1200 کورنۍ جلال آباد ښار ته کډه شوې دي. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د کورنیو سره مرستې پیل شوې دي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان د پوسټ پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وچل شوی او یو شمیر سرتیری ټپیان دي. د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له تحریک آمیزه اقداماتو لاس واخلي. د ترکیې لوی درسیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې پر ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې د حالاتو په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. او د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یا یونسکو د نړۍ په سطح په هرو 5 ورځو کې یو ژورنالیست وژل کیږي. وړاندې په خبرونه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرې دي. تمه ده چې په امریکا کې راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د نږدې او نیم کال راهیسې هلې سلې پیل کړې دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات تل ورته پیچلو مرحلو تیریږي. احمد شیبر په رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې څلور کاله وروسته یو ځل ترسره کیږي د نړۍ تر ټولو پیچلي او ګران انتخابات دي. د دې لپاره چې امریکا د نړۍ ستر اقتصاد دی او د نړۍ په ډیرو موضوعاتو کې امریکا شکیله ده، نو دا انتخابات د ډیرو هیوادو پام د ځان لور ته ور اړوي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د پیچلتیا په اړه د امریکا د میرلند پوهنتون استاد شفیق همدم وایي
امریکا سیستم د انتخاباتو په نړۍ کې تر ټولو پیچلی او مغلق سیستم ده. په 50 ایالتونو کې هر ایالت خپل د رای قانون لري او هر ایالت خپل په ایالت کې د انتخاباتو د افغانستان په شیر کمیسیونونه لري چې د دغه ادارو دنده دا ده چې د انتخاباتو محلي قوانین دوی همساري هم پیشنهادوي کانګرس ته او هم د دغه انتخاباتو د پروسې مسؤلیت په غاړه لري. په ځینې ایالاتو کې رای داسې دي چې آزاد مستقلانه او سري توګه خلک ځي او په صندوقونو کې رای ورکوي. په ځینې ایالتونو کې داسې ده چې هلته آرا د خلکو د نمائندگانو لخوا ورکول کیږي چې د خلکو په استازیتوب بیا حتی د قومونو چې د امریکا کې هم قومونه شته دي په استازیتوب باندې دوی خپل استازي ټاکي او دغه استازي بیا ځي دغه نمائندگان د خپل د خلکو په نمائندګۍ باندې رائے اچوي.
د امریکا انتخابات اوږده هم دي. د رائے ورکولو تر ورځې نږدې یو نیم کال مخکې انتخابات هلی ځلې پیل شي. د ولسمشر لپاره د امریکا اساسي قانون داسې شرایط شیدي چې باید د امریکا تابعیت ولري، په دغه هیواد کې زیږیدلی وي، د کاندیدو په وخت د کاندید عمر لږ تر لږه 35 کاله وي. دا شرط هم په اساسي قانون کې شته چې ولسمشر ته کاندید باید حداقل 14 کاله په امریکا کې ژوند کړی وي. د امریکا د ولسمشر انتخابات داسې دي چې په لومړۍ مرحله کې د ګوند دننه رایې اخیستل کیږي. دا رایې اخیستنه د بیلابیلو ایالتونو له اصولو سره توپیر لري. شفیق همدم وایي
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات چې داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخت ترسره کیږي، او دا غي دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوری انتخابات ده بلکې دا د ولایتي شوراګانې یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. نو نظر په موسم، نظر په وخت او حتی نظر په محلي قوانین باندې په مختلف ایالتونو کې دغه قوانین فرق کوي. نو په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې د رای ورکول له پخوانه شروع شوي او تقریبا تر 10 میلیونه پورې خلک
د اساسي قانون له مخې هر هغه څوک چې په امریکا کې 18 کاله عمر لري او د دغه هیواد تابعیت لري هغه رایه ورکولی شي. خو په ځینو ایالتونو کې یو شمېر کسان چې جنایت یې کړی وي د یوې مودې لپاره له رایه ورکولو محرومی شي او یا هم د ابد لپاره د رایه ورکولو حق ترې اخیستل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې د هغو کسانو شمېر څه باندې 5 میلیونو ته رسیږي چې د تل لپاره د رایه ورکولو حق ترې اخیستل شوی دی. د امریکا د انتخاباتو په ورځ چې څوک په امریکا کې نوي کولی شي چې په بهر کې هم رایه ورکړي. کوم کسان چې د انتخاباتو په ورځ په خپل انتخاباتي حوزه کې نوي یا مایوب وي او نشي کولی چې انتخاباتي حوزې ته ولاړ شي یا هم د مذهبي باور له مخې نه غواړي چې انتخاباتي حوزې ته ورشي کولی شي چې په غیاب کې په بل ځای کې رایه واچوي. په امریکا کې دا اصول هم شته چې یو شمېر کسان کولی شي چې د انتخاباتو تر ورځې مخکې رایه ورکړي. کوم کسان چې دا کار کوي کولی شي چې تر انتخاباتو له 40 تر 50 ورځو مخکې رایه ورکړي. د دې کار هدف د انتخاباتو په ورځ د بیروبار کمیدل یاد شوی دی. البته هغه کسان چې په غیاب کې رایه ورکوي هغوی باید خپل شرایط ولري، یا د هوا عذر وي او یا یو شمېر نور واړه دلیلونه شته چې د ایالتونو ترمنځ دا شرایط توپیر لري. کوم رای ورکونکي چې نه غواړي د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزو ته ورشي یا نشي کولی چې ولاړ شي، دوی غیابي رایه کارولی شي، داسې چې د پوستې یا ایمیل له لارې رایه ورکړي. په کالیفورنیا او واشنگتن کې خلک کولی شي چې هر وخت په غیابي لسکنو ولیکي او د غیابي رایه ورکولو پاڼه ترلاسه کړي. خو په یو شمېر نورو ایالتونو کې هر څوک د غیابي رایه حق نشي ترلاسه کولی او غیابي رایه تر ډیره د هغو امریکایانو لپاره ده چې په بهر کې ژوند کوي. کانګرس په 1948 کال کې د هغو امریکایانو لپاره چې له امریکا بهر اوسي د رای ورکولو قانون تصویب کړ. په خو هم جنو ایالتونو په بهر کې امریکایانو ته د رای ورکولو اجازه ورکوله، خو کله چې کانګرس قانون تصویب کړ دا مسله ملي شوه. اوس هر هغه امریکایي چې په بهر کې ژوند کوي کولی شي چې د پوستې یا ایمیل له لارې خپله رایه ورکړي. د شلمې پیړۍ له پیله د امریکا په انتخاباتو کې میسوري، بیا نیوادا او په وروستیو 3 لسیزو کې اوهایو هغه مهم ایالتونه یادی شي چې کله پکې چا ډېرې رایې اخیستې دي هغه د امریکا ولسمشر شوی دی. البته استثناوي پکې شته. دا ځل چې د هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ انتخابات کیږي معلومه به شي چې کوم ایالت خپل اثر پر ځای پرېږدي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته 9 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوړ تر اعظم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د محمد اسماعیل په نامه د یو ځوان ستونزه راخسته ده. دی وایي د یو بهرني هواد د لوړ زده کړو بورس ته کاندید وو، امتحان کې د شاملېدو فرمې هم اخیستي وي، خو د لوړ زده کړو وزارت دی په دغه امتحان کې شامل نه کړ. دا ستونزه د لوړ زده کړو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه شوې ده. پام ورته را
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
محمد اسماعیل ما اوزا اصلي کې د وردګ ولای
مشکل د څه دی
چې ما ګور په سرلي کې د ترکیه بورس امتحان کې ستنام کړی او ځان وخت لا واخیستل شو او چلانو وزیرانو دا ځوان ټولار اوس می بیا د هند سفارت ته ورخړې دی روزان زمان لسی په خاده د نیو شهر او 50% د شاسنامې په سدل را مو وای ما امتحان ورکې یو په 21 نمبر په کانکور کې دغه د کابل دارالعلوم ته کامیاب وم بل وای په 210 نمبر باندې زه به نتیجې کړې وم زما دواړه چانسونه ولاړ ځای سول اخرین مرزوم می د امید می دغه بورس ته وچی په دې بزالي تحصیل کلوري ځکه یو کما ترکیه بو سالاری په نامه فاته د ګوګل کې وو چې حالت سبتنام کې جنلاین د ملان کابل کوټه څنګه کې می سبتنام وکړ په میل اډرس می ورکې راته وویل مش تلیفون درکو دروسه هي سال نه دیمه دا کار مو د حمل په 30 تاریخ وکړ
خپل وزارت در تسو نه ویل چې مستقیما راشه خپل اریزه راک
په تحصیل کلی کې راته وویل ورته ولدي انلاین سبتنام کې سبتنام وکړ خو ورسره ما سره نمبر واخل میل اډرس چې مونږ میل درته کوو کای میل نو تلیفون درته کوو ان شاء الله فارو به راو غوړو نو یو می اسمه تقریبا لاله یو ما په تحصیل کلی کې دین بوسونه راغلی ودی تحصیل کلی د 2023 وخت کنه چې څوک په څلور نیو کې امتحان ورکړي او روان کال په 15 نیو کې او ما ان شام یو په دونی ویک ورکې زم یو ان شام په درو نیو ویک ورکې دې دا شستنه ورته یې خو چې یو به ان شام په 1400 نیو کې ورکړي په کانکور کې او هغه در ولای د فارې د لا نمبر چا کړی وي او بل په 15 نیو کې مستمز دغه سیواز دغه محصولین نو هغه د تیر کالو محصولین ول نه نيسته نو کدا را کمی کوم خبرې غسی وي په دونی ویک تر اوسه پورې نظام دا سن او مې د ګرځم او دې په چې ور سم هغه سپینان چې مکه هغه نو شو په دې سپینان دا د هندو بوسو کې وځه شرط یې خیدای دې ته بیا سپینان نه راکوي زه د خپل ولور زده کړو د فارې دومره فلواري وم چې هغه د فارې جلا ما یو موبایل واخستې په تور په پیسو او تر دا اوسه پورې زه ګورم یې نه یې میل راته وکړ یعنی روسي ما ته تلیفون نه لیکل
بیا د پښتنه وکړه چې دا امتحان سپری شو دا امتحان تیر شو
سپینان چې آنلاین اوسه دې ته یو ایمیل لا وکړ چې دا ځان څه وخت دی او څه وخت تاسو اخلي دې د خوښ جواب نه رالی
دا خو بس صحیح معلومات کړی و د وزارت تحصیلات علی شوبو ته به ورغلی وي چې دغه امتحان تیر شوی نه دی تیر شوی زه په کې کاندید وم
د تحصیل علي د چې وایي چې هغه وایي دا د دوی کار دی ستا د دوی سره سبتنام آنلاین کړی دی پرته د دوی نه پوښتنه وکړه ترکیې سفارت ته ورغلم سړی دلته به یې پوښتنه وکړه هلته وګرځم یم په څه خواري یم په کابل کې ترکیې سفارت پیدا کړې هلته چې ورغلم عسکر ولاړ وو ما ته یې ویل چې ته دننه نه شي داخلېدی ما هلته ما پرېږده زه یې ور دي بورسو پوښتنه کوم ول نه دننه اجازت نشته
یعنی ستا مقصد دا دی چې د خارجي بورسونو دغه پروسه شفافه نه ده
نه نه بالکل نه شفافه کار څوک وایي چې دا شفافه ده که وزیر وایي که په تحصیل کلي کې وایي زه قسم درته کوم زه په وزارت خارجه مخته ولاړم شرطنامه مې چپه کوله په وزارت خارجه کې د سبتنام دپاره خلکو راته ویل د کوم ځای راغلی مال د وردګو نه راغلی یم او ولې څوک شناخته وکیل مکیل لري مال نه هیڅوک نه پېژنم
اوس څه غواړي د وزارت تحصیلات عالي نه څه غواړي
زه د وزارت تحصیلات عالي نه د یو افغان په حیث غواړم چې دا زما ارزو وه چې زما د لیاقت هغه زما د خواریو چې ما کښلې دي چې په انګلیسي کښې پوره مهارت لرم صرف د دوی ما ته یو سبتنام راکړي چې زه او بیا د امتحان را څه واخلي چې دا زده کړې خو دا لوړې پوره کړم
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند فیصل امین سره شریکه کړې ده محترم امین صاحب زمونږ یو اوریدونکی محمد اسماعیل د بهرنۍ هیوادونو د بورسونو په پروسه انتقاد کوي دی وایي د ترکیې د لوړو زده کړو بورس ته یې نوم ثبت کړی و د امتحان فورمه یې هم اخیستې وه خو په دې امتحان کې شامل نه شو مهرباني وکړئ ووایئ چې د بهرنۍ هیوادونو د لوړو زده کړو پروسه څنګه ده
بورسونه په عالي تحصیلاتو کې ټول رقابتي ده خصوصا د ماستري او دکتورا په کچه ټول کسان آزاد رقابت کوي څوک چې کامیاب شي هغوی پل تحصیل ته ادامه ورکوي یو د شخصي بورسونه او کوم چا چې مثلا آنلاین خپل اسناد تکمیل کوي دوی که څه مشکل پیښ شي یا مثلا کوم اسناد کمبود ولري بېرته ریجکت کېږي دغه ورور چې د میدان وردګ نه تلیفون کړی ده که دا کوم مشکل ولري کوم ادعا ولري عالي تحصیلات وزارت ته تشریف راولي زه په خپله ورسره ځم چې دا موضوع ډېر په جدي توګه مونږ بررسي کوو د هندوستان بورسیو چې ده دا بورسونه ټول رقابتي ده مونږ د لسانس په کچه ټول محصلین د پوهنتونونه کوم کسان چې مثلا جګ نمرې په کانکور کې اخیستې ده دوی ثبتنام کوو میکانیزم د امتحان د دوی داسې ده چې یو خارجي کمپنی چې دي نور ممالکو کې دوی امتحان اخلي چې دغه امتحان کې د وزارت تحصیلات عالی یا مثلا نور ارګانونه د دوی سکورینګ و دا شیان د آنلاین په طریق کېږي یعنی هیڅوک نشي کولی چې مداخله وکړي
دا وایي چې آنلاین مې ثبتنام کړی د ترکیې بورس ته دروان کال د حمل په لسمه وزارت تحصیلات علیم راته ویل چې مونږ به بیا احوال درکو او آنلاین کې هم ماته ژمنه وشو وعده را سره وشو چې تاته به احوال درکړو. اوس چې ما پوښتنه وکړه دا امتحان تیر شوی او زه چا خبر نه کړم.
او یعنی مشکل دا ده چې که د دې اسناد کوم مشکل ولري دا رجی کیږي، ما تاسو ته وویل، او که اوس دا وایي چې زما اسناد هیڅ مشکل نه لري، دا وزارت تحصیلات عالی ته تشریف راولي چې مونږ د دې اسناد وګورو چې ولې داسې کار شوی ده.
دا ورور وایي چې په 1992 کې زه فارغ شوم د 2007 او تقریبا ایوریج د نمرو مې په ټوله لیسه کې تقریبا 100 انګلیسي هم پوهېږم، لیکن امتحان مې په 2 کې ورکړی. دا حق ماته نه
ورکوي، بالکل حق نه ورکوو مونږ ورته، یو کال نه بل کال ته مونږ حق نه ورکوو. زمونږ میکانیزم دلته لرو، مونږ سیاست بورسونو کې مونږ زمونږ یو کمیسیون ده چې دې باندې ډېر جدي توګه فیصله کیږي چې مثلا دغه کال کې مونږ متقاضان اخلو.
امین صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په هر صورت دغه ورور که تاسو ته مراجعه وکړي څه قناعت ورکولی شئ؟
لپسلو کې ورته قناعت ورکوم.
د انصاف پلټه کې
دا ود آزادی رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له 3 نه تر 5 پورې. ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، په همدې لپیل کوو د دې ونۍ په خبرونه، چې په دغه خبرونه کې هم د پیغامونو د برابرولو په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کړې ده. دوستانو، تر هر څه د مخه پیغامونه او روزه کچې ساسې به هم سوداوي چې پیغامونه مخبرېږي که نه خپرېږي، پیغامونه به واورو. تر هغې وروسته بیا راشو د همدغو یو شمېر پیغامونو په اړه به په ولایتونو کې د خپلو خبریالانو نه واورو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زه د سعودي شورا ته وچکون دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان په عقده ښه نیت لري. نو زه دا وایم چې وچکون صاحب د پاکستان پر خبرو باندې نه امریکا او نه برطانیه او نه چین او نه افغانستان هېڅ کله د دې په دغه نه غولېږي. پاکستان منځنی سوی دی، پاکستان پرېږدوی، په افغانستان کې داسې اور بل کړی دی لکه سړی چې اختر لمبې ته اور واچي. طالبان یې راپورته کړه، بیا یې حکومت راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي، بیا څوک راپورته کوي. نو موږ وایو چې د پاکستان په حق له ټول امریکا ټول د ګومس سیاست دی غوره کوي. وسلام،
السلام علیکم. دا عبدالغنی مجبور د کابل نه دا کوم کډوال چې راغلی دی د پاکستان او سربانا نه لري. د دې ساوس ولسوالۍ په بټیو کې ډېر زیات کورونه خوش پراته دي. که څوک سربانا نه لري راځي شي او دغه بټیو د مالکانو سره دې وګوري او سربانا کورونه ډېر زیات خوش پراته دي. او دا کډوال چې په پیډاګونو کې پراته دي دوی دې دغه کورونه ته راشي او دا خپل ژبه درته تیر کوه. سلام.
هلو السلام علیکم زه احمد احمدی ام زما د کندهار ولایت خبرې کوم مول برق به خي خراب زما د لورپور چارو اکسدا غوښتره ده زما مول برق راځم کی سلام په استره
السلام علیکم دا پاکستان دا طالبان او دا بلای بتل چې موږ دای کو یادای کو پښه دا دروا په یوه څو کې نه شلو دي نه چاته ویل دي په دې کې چې کته په لار دی ولار کې کې موږ به ځکو دا پاکستان په لسی په دې د نوم لا خپل مننه کوم په دې او دا ګر د کارونه پاکستان کې دلی په څو اسرائیل په لار سره کې په دې نه ورته جوړ شي د لمسی په افغانستان دې وي ورسلام
زمز دا رانه کدان کده چې معنا زمز پر دغه باندې د غوړک پر ولسوالۍ باندې جنگونه شروع دي موږ سره په آزاد ملکي خلک دي ګرځه خوځیږي نو موږ د اله دار چې وره جان موږ ته معنا یا معنا وباشي یا معنا به راشي وطن مونږ شو او کې موږ ګره دا شو خوشبي معنا شي دا شي نو ګرد عمر باندې جنگ جنگ دی والا خو بدل اربالا نو په دې نو ملکي کسان شي دانی بلا یو مخه څخه موږ دا روان کدن کړه وروره کوم روخ اتنو خدمت خدای دې
هلو السلام علیکم زه احمد احمدی د کندهار ولایت څخه خبره کوم موږ د چراغ صدا غشتنه دې چې دا د پاکستان د سپین بلک دروازه دلاري تر وخت چر درو درمن راړې هغه د تفخر باندې کولوري او هغه خلک ډېر کوم مشکلات اخته کړی دي خدای دې چې دا غزما واسطه شه دې
او وروره سزمور دې سلامې پر تاسو باندې پر همکارانو تاسو باندې موږ مهاجرینو د ولایت د باد کې شو دې هرا سره کړو پاسر د نام نیو پاسر د جنگو موږ دل سره کړو او یمې دې دې خور روان دې نه سرپنال لرو نه مواد قضایی لرو نه غړی لرو نه ورګی لرو نه یو شی لرو دې دې سره ما ویلا کې 2003 ور څخه اخی او دې کومه کونه ورکی ودغه به بخښه دې وزنه چې پیسې نه لري د خدای په نام دا شر دې خو یخ را نه یمې را دي
السلام علیکم زه نقیب الله د ننګرهار ولایت نه آزادی رادیو کارکون کی ته خصوصا سلام ویمه او ګلاب منګل د ننګرهار ته راتلو هم خر اغلا او والی صاحب ته هم دا خواست دی چې اول د ننګرهار د پل پل بیسو چې ډیر سخت ستونزې دی او یو وزره دی او د دویم پل کار ډیر په قلاره روان دی او دې ته دا عرض دی چې دا پل په چټکۍ سره جوړ شي ځکه ډیرې ستونزې دي هر ورځ دری دری ساته سلو سلو ساته دا پول بندي او ولز د مشکلاتو سره مخ دي او اوله توجه دي دی پول ته ور کړی شي والسلام
السلام علیکم زه د کونال د پونتون مؤسسه یم فلایا کنا برق شته او نه فراق سب شته او ورته غد وډی دا لایا به شي او بنشت او د سولو پروګرام خراب دي د لمبلو خراب دي ارسه غد وډی او دا یو مې کوشش کوي دا جنریټر خراب دی او بس پر 10 من کوشش کوي ورځ لا ډیشې وې دي او شپې کوګ دي د کوشش په برخه نو 10 وبد شي یو
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل په دغه پیغامونو کې یو پیغام دا و چې په ننګرهار ولایت کې د بیسودو پول کار ډیر ځنډنه شوې ده په دې اړه مو د خپل همکار شاه محمود شینواری نو پوښتل شینواری په اړه راته وویل
او ډیر زه تمن تورمان سره د کوم اوریدونکو چې ازادي رادیو سره دی اړیکه نیولې دا د بیسودو پول په اړه شکایت کړه د دې خلکو دغه شکایت په حق د واقعا خلک لګنو مشکلات سره مخ دي ځکه دغه بیسودو پل باندې نه یوازې چې کامې گوشتې او خیلی ولسوالۍ بلکې د کونړ ولایت درینور ولسوالۍ دا ټولې په پرتې دي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده تګ راتګ په هر ورځ په ساعتونو ساعتونو دغه لاره بنده وي خو پخوا دغه د پلو په جوړېدلو کې څه ستونزې وي چې د شرکت د خوا نه کارونه بند شوي ول اوس عملا چې موږ ګورو کار ډېر تیز په روان دی او ورځ دی وړاندې د ولایت د خانه چې کوم معلومات شریف شو د خپل پاړه دوی دا د ورته چې په ډیر نږدې وخت کې به د کارونو تقریبا خلاص شي ودي او نږدې وخت کې به د خپل څه د موټر د تګراتک لپاره دوی پرانی سو کې او استاد کی نو دغه خورکنه د پاتې ممکن په دې نږدې تو ورځو کې د خپل پرانی سو شي او د خلکو دغه مشکل به حل شي
بله شنو ولې سب دغه پل چاله خو جوړیږي او څومره موده مخکې مثلا د دې کار پیل شو او چتروس پرې نه ده تمام شوې
په تیر کارو باندې وګورئ د کار تقریبا 100 کال وړاندې د دې لپاره بودیجه منځ شو او بیا د وخت چې کار پر شروع شو یو څه وخت پورې بیا دغه د وجود جدول لوځنه به مختلف لاملونه د شرکت د خانه چول شي او بیا کار او بدن درېدل او بیا د بودیجې د ځان مسله یاد شوی و چې بودیجې هغه منظوري چې نه ورغلی شرکت ته پیسې نه ورکړل شوي کارونه په ټپه باندې ولاړو ډېر وخت دغه په هغه دغه بانو باندې دا کارونه په ټپه باندې ولاړو دا واقعیت خبره ده ولې اوس دپاره چې دی چې بیا دې ځلي کار ته شروع شوی دی همدغه اوس کار یې نهایت شوی دی او ممکن په نږدې ورځو کې دغه ستونزه حل شي
نوی والی څه ژمنه کړې په دې برخه کې غږېدلی ننګرهار اوسېدونکو سره
همدغه ژمنه چې ده همدغه ژمنه چې د پرانیست مسلې کړې ده ځکه موږ عملاً چې کار ګورو د کار ډېر کم فیصدي کار وي چې هغه د څو ورځو کې خلاص شي او د نوي والی خلکو ته داد ورکړی دی چې په نږدې څو ورځو کې ورځې نه ده مشخصه کړې خو په نږدې څو ورځو کې د دوی داد ورکړی دی چې د
دغه شان د هغه اوریدونکو چې د کونړ ولایت د پهانتون د ستونزو پاړی ویلی ول په دې اړه مهم په کونړ کې خپل خبريال رهولا انوري و پوښتو انوري صاحب پاړه راته داسې ویل
تورمان صاحب ما د کونړ د پهانتون یا د سید جمال الدین افغان د پهانتون رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې دغه حاصل سره شریک کړه استاد میر احمد حامد وی چې د برق ستونزه په ټول ولایت کې ده کومونګه د محصلینو د مشکل د حل لپاره یو جرنیټر اخیستی و هغه چلانه و خو څو ورځې کېږي چې هغه خراب شوی دی او وزارت سره هم په دې اړه تماس نیولی او وزارت راته 5 لکه افغانۍ د نوي جرنیټر د اخیستلو لپاره منظوري کړې هغه به واخلو په 2-3 ورځو کې او همدارنګ د سولري برېښنا لپاره مو هم پلان نیولی دی هغه به هم ولګول شي چې دغه ستونزه د برق مکمله ختمه شي بله مسله د لیلی کې د خوراک محصل چې کوم شکایت کړی دی هغه وایي چې موږ زر تنه په لیلی کې لرو چې نوې ودانۍ جوړه کړې ده دغه ودانۍ کې ده د زرو تنو د وسیدلو لپاره گنجائش لري دغه څنګه د تابلو سره برابر ډوډۍ ورکو او هغه ورسیږي او کوم ستونزه په دې کې نشته ده
د اوبو د ستونزې په اړه څه ونه ویل
د اوبو د ستونزې په اړه خو هغه وایي چې د داوداسه ستونزې د داوداسه لپاره څه خبرې سیږي خو هغه کې هغه کې او داس کولای شي نور یو بشته لري خو یې نشته دی البته د داوداسه اوبو یا د سکلو اوبو مشکل هم نشته دی هغه هغه موږ حل کړی دی
په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري و چې د هغه اوریدونکو د پیغام په ځواب کې چې په کونړ پانتون کې یو څه ستونزې بیان کړې وي راپور راکولو قدرمن اوریدونکو بیا هم د پیغامونو وخت رسیدلی ورزو پیغامونو ته پیغامونه
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم موږ د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړو چې هغه خاين خلک چې د ولسمشر حمید کرزی په وخت کې بعضی سړکونه جوړ کړی دي پلونه جوړ کړی دي نورو بخشونو کې کارونه کړی دي په هغه کې فساد کړی دی باید خلک ونیول شي هغه سرویان چې د بل سړکونه شوی دي او هغه کار په همغه سیمه کې شوی نه دی د هغه ځای کار په بل ځای کې شوی دی هغه سروې په اندازه کاری نه وی کړی کم کاری کړی وي او پیسې د دغه څخه ټول اخیستې وي باید داسې خلک ونیول شي
بلی السلام علیکم زندر ولی جان و پدر دا خود ولی دا مساخر و سولی نسکر سر خبر که و مساف دا زدیر طول و خوگا و ردون کتا سلامون لگم او زما د افغانستان د مخالفتونو نه دا هیله ده چې باید وسله مسله په ځمکه باندې کېږدي او افغانستان کې سوله راشي زما دا ډېره زیاته هیله ده نور ښه وخت ته غواړم د الله په مان
زه محمد انور د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه ستا سره په تماس یم موږ د ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې میزان ولسوالۍ ته چې خپل خط هم ملي ستونه پرېږدي په وار وار یې زموږ فیلډران د دې راست وزلې دې زموږ ماشینان ټول دې کور دې ولادي د اوبو بخښي او شان مسوج کولې دا چېل نه را پرې زموږ دا غوښتنه ده چې دا چېل رایله کوي والسلام احمد انور د میزان ولسوالۍ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زب اللہ دا ہلمن ولایت لشکرگاہ سے خبر کروں دا چیز منگا پیغام دا کرے چیز منگا دل سے بجنگ او عملیات بختی ہوں من سر کم ہے سے مرست نہیں کی گی دولت سے غوان من سے مسرا دین مرست ہو کی دا بم لے ہمکاری السلام علیکم
بلے السلام علیکم زو تکیا ولا خل سره کی بلخلو شمس الله شاهین سغیم موږ یو حکومت په هدا هیله لرو چې په منځ کې سوله راشي کړي دلې درد دلې ولا سره یو شي والسلام
درنو اوریدونکو دا ودا دیونې خبرونه چې تاسو واوریدل د ازادي اوریدونکو خبرونه ته تاسو هم خپل پیغامونه را لېګلې شي ان شاء الله چې په خبرونه کې به تاسو ته خبر کو دا چې په کوم شمیره په ډېر بورس په وی خبرتیا کې واوري د خبرونه مو تر هم دې ځای وا خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري